دوستانو ستړي مشه اجملند مو دی ازادي رادیو په دې مخمنې خبری مجله کې مو هر کله کوم پایلم له خبرونو کو په بلوچستان ایالت کې وسلوال جنگیالي دا کوي چې پر یو ورګاړي د برید پر مهال یو سلو دوه اتیا کسان یرغمل کړي د دې برید پر بلوچ ازادي بخون کې پوس پونوم ډلې منلې دې ډلې په یو تازه بیان کې ویلي چې د ورګاړي لارل وزول ورسته وو لسمنیتی سرتیری هم وژلي دې ډلې ویلي چې د دولتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال د پوز یو بي پلوټ الوتکه هم وشتلې بلوچ وسلوالو حکومت ته خبرداري ورکړی چې عملیاتو ته دوام ورکړي نو یرغمل شوي کسان به ووژني په بیان کې دا یادونه هم شوې چې په اورګاډي کې د پوز پولیسو آیس آی او ترګری پر ضد مبارزې د ځواکونو برحال پوځیان چې رخصتۍ ته تلل شامل دي بیان زیاتوي چې ښځې ماشومان سپینګیری کسان او بلوچستان په قندي ډول خوشی شي د بلوچستان د اعلی وزیر ویان شاهد په یو بیان کې چې نن یې د ازادي رادیو مشال څنګه ته واسطه ویلي چې د بریت سیمته اضافي امنیتی ځواکونه وسایل تستول شوي رویټرز خبری اژانس د بلوچستان د ورګاډي د ادارې د چارواکو له قوله ریپورت ورکړی چې د جعفر اکسپرس ورګاډي چې څلور سوه تنه سپرلۍ په کې وي له کوټې پیښور ته روانو چې په لاره کې ډزې پرې وشوي د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د تورخم د لارې د بندېدو له کبله د افغانستان لپاره د دې سازمان د مرستو لارې چې دوله سوه میټریک ټنه خوراکي مواد په کې دي په تورخم او پیښور کې ایثار پاتې دي په دې اړه وروسته په خبرونه کې اوریدلی شي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی عمان ته د خپل سفر پر مهال پرون دغلته د عمان د بهرنیو چارو له وزیر سره د سیاسي اقتصادي او ټولنیزو برخو کې د دوارخیزو اړیکو د پیاوړتیا په اړه خبرې کړې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت تیر شپه په یو بیان کې ویل چې د دوو چارواکو ویلي د طالبانو حکومت او عمان د دوارخیزو اړیکو نوی پړاو پیلوي په بیان کې د دې خبر نور جزئیات نه دي ورکړل شوي ښاغلی متقی د یکشنبې په ورځ د یو هیئت په مشرۍ عمان ته ولاړ په ملګرو ملتونو کې د امریکا دایمي استازي وایي چې واشنگتن له طالبانو سره د اعتماد فضا نشي جوړولی دوروتی شي د څرګندونې بېګا شپه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته د وینا پر مهال وکړي د سوریې موقت حکومت د هغو سیمو له تشکیلاتو سره چې کردان اداره کوي یوه موافقه لاسلیک کړې په دې موافقه کې اوربند او د سوریې په پوځ کې د دې ډلې چې امریکا یې ملاتړ کوي ګډون شامل دي د دې موافقې له مخې چې تطبیق به د روان میلادي کال په پای کې پیل شي له عراق او ترکیې سره د سوریې پر ټولو سرحدي لارو د حکومت ولکه ټینګیږي همداراز د دې هیواد زندانونه چې د اسلامي دولت ډلې یادایش نږدې 9000 مشکوک غړي پکې بندیان دي د حکومت تر ادارې لاندې راځي او د اسرائیل پوز وایي چې تیر شپه د سوریې په جنوب کې پر پوزي مرکزونو او هغه ځایونو بمباری کړی چې وسلي او پوزي تجهیزات پکې ساتل کېدل اسرائیل د سوریې د قلمرو پر پوزي تجهیزاتو د حملو په دوام همداراز هغه کشفي تجهیزات هم په نخښه کړی چې د سوریې په جنوبي سیمو کې د هوایي کشف ارزونو لپاره کارېدل تر اوسه د دې حملو د تلفاتو په اړه جزئیات نشته د سوریې د کورنیو رسنیو پرون ریپورت ورکړ چې اسرائیل د دې هیواد په جنوبي ولایت دراکې سلګونه هوایي حملې کړې دي دوستانو خبرونه ملازادې راډیو نو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو په بلوچستان کې بلوچ بلتون پالو په یو ورګاډي برید کړی دی لسګونه کسانې برمته کړي دي او د یو شمیر د وژل کېدو ریپورټونه ورکړل شوي په دې اړه به د مشال راډیو له همکار احمد شاه عظیمي نه واورو خو تر پاغې سربیره به د افغانستان په اړه دا ریپورټونه ولرو چې د خوړو نړیوال پروګرام وایي د تورخم د لارې بندېدو د دوی د مرستې لارې هم بندې کړي دي او دا مهال په لسګونو ټنه خوراکي مواد د تورخم اخوا په تورخم او پیښور کې ایساتي امریکا ته د افغانانو د سفر د بندیز په درشل کې ګڼ شمېر هغه افغانان چې له امریکایانو سره کار کړی دی له بې برخلیک حالت سره مخ دي په دې موضوع هم ریپورټ لرو که وختو د افغانستان او سیمې په اړه نور ریپورټونه هم
در دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
دوستانو هم سمو چې په خبرونو کې واوریدل په بلوچستان ایالت کې وسلوال جنگیالي د هکوي چې پر یو ورګاړي د برید پر مهال په لسګونو کسان یرغمل کړی دي دغه ورګاړي چرته په دغه عمله شوې ده او په د برید ورسته وضعیت څنګه دی؟ د مشال رادیو څخه زما همکار احمد شاه عظیمی را سره هم د اوس په سټوډیو کې دی د موضوع ساری. احمد شاه خبرونه ته ستړی مشي، تاسو موضوع ساری اصلا څه شوي، څه پیښ شوي دي؟
مننه. نن سهار د کوټ څخه د پېښور پر لور د جعفر ایکسپریس په نوم یو اورګاډي روانو چې دا د مسافر اورګاډي وو، په دې کې د بلوچستان د اورګاډي ادارې د ویاند محمد کاشف په وینا له 400 څخه تر 1500 پر مسافر پکې سپاره ول. نو کله چې دا د کوټ څخه وتلې دي دلته د بولان ولسوالي راځي، تر دې چې لږ تیر شوی دی د سیوی او بولان سیمې په منځ کې دلته ټنل دی او دا یو غریزه سیمه ده. په دا ټنل کې دلته بلوچ بیلتون پالی ورته ولاړ دی چې د بلوچستان لیبریشن آرمی په نوم باندې یادیږي او دوی دا غیدا کړی ده. دوی په لومړي سر کې دلته دغه د ریل پټلۍ خراب کړي، دلته به مونږ ورته شي دي او دغه اورګاډي بیا په دا ټنل کې محاصره کړی دی وبخشه. او په ټنل کې شکل محاصره کړی دی. نو د دوی په وینا چې په دې کې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI د پاکستان د ترګری ضد ځواک غړي او سره نور امنیتي ځواکونه په دې کې موجود ول، نو دوی شاوخوا سل کسان چې دغه د پاکستان امنیتي او استخباراتي ادارې چارواکي نمیر د دوی پیدا هغه دوی محاصره کړی دی او دوی دا وایي چې نور کسان چې په هغه کې شته او ماشومان دي او ځینې هم بلوڅان دي هغه یې خوشی کړی دی. دوی دا وایي چې دغه کسان د پنجاب ته روان ول. دغه اورګاډي چې کله ځینو دا د پنجاب د لاهور پر لار ځي بیا پېښور ته داخليږي، نو پر دې سربېره بیا د بلوچستان د ولایتي حکومت ویاند شاهد رند همدا ویلي و چې دلته برید سوی دی، خو نور جزئیات تر اوسه پورې نه امنیتي ځواکونه ورکړي دي، امنیتي مسؤلین ورکړي دي او نه د ولسی حکومت چارواکو ورکړي دي. البته داسې راپورونه دي چې اوس د دوی خلاف ځمکني عملیات هم روان دي او هوایی عملیات هم روان دي. موږ وتوانېدلو چې هلته په اورګاډي کې له یو مسافر سره وژغیږو د ټلیفون له لارې، نو هغه دا تایید کړله چې ځمکني او هوایی عملیات روان دي. او بلخوا بلوڅ بیلتون غوښتونکي دغه وسلوال هم راکټونه لري یا هم درنې وسلې لري، دغه خلاف مزاحمت کوي، مقاومت کوي. خو دغه اورګاډي اوس هم په ټنل کې دننه ولاړ دي او زیاتره کسان چې دوی عمل کړی دي هغه پکې سپاره دي. او په عین حال کې بلوچستانو دا ګواښ هم ورته کړی دی کچيري د دوی پر ضد عملیات دوام وکړي، عملیات وسی نو دوی به دغه یرغمل سوي ټوله ووژني.
نو ظاهرا دا دی یرغمل نیونې یو قضیه ښکاري، ځکه چې اورګاډي لام ولاړ دی او دیننه پکې کسان دي.
بله، د یرغمل لونکي یو قضیه ښکاري او د دې هدف د بلوچ بیلتون غشتونکو په وینا هم دغه د پاکستان امنیتي او استخباراتي مسولین دي او کارکونکي دي.
بلوچانو دغه بیلتون پالو عموما به خلک تخته ول ځان سره لري به ول غرونو ته به ول ځان سره ساتل، نو دوی لسیمینه به وتل نه شي او کنه غواړي چې هم د قضیه ته دوام ورکړي او مذاکرات او خبري وکړي په پایله کې له پاو سره یا بغوختنی لري. څه داسې قضیه
دوی هم داسې بیلابیل تاکتیکونه کاری، یعنی په تیر یو کال کې کوم جو ګورو د دوی په بریدونو کې په بې ساري ډول زیاتوالی راغلی دی او استخباراتي معلومات دومره ډیر قوي سوي دي د دوی خپل چې د دولت په کچه کني نو تر دولت په کم هم نه دي. یعنی هر ځای چې کله لوی لاري بندي کړی وي، کله پر سړکونو باندې ولاړی، کله د بسونو صداغه مسولین امنیتي او استخباراتي مسولین راکشته کوي، شنه کارډونه ګوري یا پیژن پانی ګوري، نو دوی دغه عملیات پیل کړی دي. خدا لمړی ځل دي چې دوی پری اورګاډي باندې بریټ کړی دی او غای پټنل کې د نننه د فلمي سانې غوندي درولې دي. تر دې وړاندې د تیر 2023 کال په نومبر میاشت کې چې کله یو ډله امنیتي مسولین تلله لکوټ څخه اغم درال پندی پر لور تلله، نو دوی هلته ځانمرګي بریټ وکړ د کوټې په اورګاډي کې او شاوخوا شپږ کسان وژل سول چې هغه کې څوارلس امنیتي کارکونکي و د امنیتي ادارو. نو دوی بلابل تاکتیکونه استعمالي، کله لاري بند کړي، کله خلک برمتا کی، کله ووجني، کله لکه. البته د دوی غشتنه دا نه ده، د دوی یوازینی غشتنه همدا ده چې دوی په دوی په وینا چې دوی مرام دي، چې دوی پر سیمه باندې د دوی طبي زیرمې، د دوی وسایل یو بهرني پوځ یا استخباراتو یا امنیتی مسولینو قبضه کړی دی په ولکه کې اخیستی دی، باید هغه دغه سیمه پریږدي او دوی ته د بلوچستان خپلواکي ازادي ورکړي.
تر اوسه پورې کتام لاند کراتوي دی پاکستان دی حکومت او پاوز اکسلمال یا دریز د دغه بلوچ د پزنګړي توګه دادی بلوچ دی لیبریشن آرمی چې ورته وایي دی په اړه باندې څه دی کم نرمختی په وړاندې خودل شوی غواړي خبرې ورسره وکړي مذاکرات ته را بللې کنه د هغه اکسلمال شدید دی.
نه دوی هم وخت په وخت په بیلابیلو سیمو کې د دوی خلاف د بلوچستان لیبریشن آرمی یا د بلوچستان د خپلواکۍ ځواک خلاف عملیات کوي او اداوي کوي چې لسګونه وسلوالې وژلې دي، کله په یوه سیمه کې کله په بل سیمه کې، او په دغه نامه باندې ځینې کسان تښتي هم برمته کوي هم، او بیا بندیانې چې دغه پرخلیک معلوم نه دي چې چیرې وړي په کوم ځای کې وړي، د دې لپاره بیا یو بل غورځنګ ولسی غورځنګ پیل شوی دی چې هغه دغه برمته سو کسانو چې په زور لا درک کړل شوی دی دغه د منډل د پاره یو سازمان دی د بلوچستان هغه کوي. نو په عین حال کې دوی هم خپل عکس العمل شي، خو بلوچستان چې دغه بلوچستان پکښې میشتي یا دوی دغه وسلوال فعالیتونه کوي زیاتره غرنۍ سیمه ده، که دوی هوایی عملیات هم وکړي یا ځمکني عملیات هم وکړي یعنی ډیر ورته ګرانه ده چې د دوی خلاف دوی داسې کامیاب یا بریالي عملیات ترسره کړي.
ډیره زیاته مننه دوستانو. احمد شاه اعظمی و چې په بلوچستان کې د غلطه دی یو ورګاډي دی برمته کېدو او د یرغمل لیونې د قضیې په اړه باندې معلومات راکول. پر روانو خبرونو کې موږ بیا هم دا موضوع څارو او هر څه چې نوی په دې برخه کې راځي له تاسو سره به یې شریکو.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي لسکونو لاریو کې بار 1200 میټریک ټنه بشری مرستې د تورخم دروازې د بندیدو لامل په سیمه او پیښور کې بندې پاتې دي. ډبلیو اف پی په یو اعلامیه کې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر په ویب پاڼه خبره شوې ویلي چې د مرستې به افغانستان کې اړمنو او ځپل شوو وګړو ته رسول کیږي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د نولسمې پرلپسې ورځې لپاره د تورخم د دروازې د بندېدلو له امله د رامنځته شوي ستونزو په دوام د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی ویلي که د دې لارې د بندېدلو له امله په وسلوخ لاریو کې بار 1200 میټریک ټنه بشري مرستې چې ټاکل شوې وه افغانستان ته انتقال شي بندې پاتې دي. ډبلیو اف پی په دې اړه په یوه اعلامیه کې چې نن سه شنبه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د دفتر په ویب پاڼه خبره شوې ویلي چې دا ستونزه په داسې حال کې رامنځته شوې چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د فبروري په میاشت کې د رامنځته شویو سیلابونو او سختو ورښتونو له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون ډېر شتنه مړه او ټپیان شول. دغه ادارې ویلي د دغه افتونو له امله دغه کسانو د شمیر په اړه لا هم څېړنې روانې دي چې بشری مرستو ته اړتیا لري. په اعلامیه کې راغلي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه د تیرې فبروري په 28مه د وسلوالې نښتې له امله بند شوه چې د ډبلیو اف پی د لاریو ترڅنګ دواړو غاړو ته زرګونه په سوداګریزو توکو بار لارې هم بندې پاتې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د سازمان د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې په روان میلادي کال کې 2.9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. په روسي او طبي پیښو کې ځپل شوي یو شمېر کورنۍ وایي له بعد اقتصادي وضعیت سره مخ دی او جلو مرستو ته اړتیا لري. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي سید پاچا ازادي راډیو ته وویل
زمو کوم باغونه چې سیلابونو ځپلي وو په خپل حال دي. خلک زیاتې ستونزې لري، ډېر خلک د اړتیا له مخې ایران ته د کار لپاره ځي، او خلک دلته د نقدي مرستې ترڅنګ د خوراکي موادو مرستو ته ډېر اړتیا لري.
د ننګرهار د بیسود ولسوالۍ د دامان د سیمې اوسیدونکي ملک یعقوب هم ورته نظر لري. په تورخم کې د طالبانو د حکومت کمیسار د تورخم د اوسنی وضعیت په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورنکړل، خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مسؤلین وایي د تورخم دروازه لا هم بنده ده. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې اجرایوي رئیس نقیب الله صافی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
تورخم چې د فلال بند دی او دوړو خاص خصوصي سکتور په افتکار او جرګه جوړه شوې ده. هغه جرګي او جلسه کړې ده، امید دی چې یو بل جلسه هم ترسره شي. نو فلحال د خلاصېدو لپاره کوم موافقه نه ده شوې، اما دا دې چې کوشش روان دي د دوړ خو سکتور خصوصي استادو لخوا چې دې لپاره دی حل لار پیدا شي.
نو موري ویل چې په څور وسې ورځو کې سوداګرو او د سیمه اوسیدونکو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول زیانونه اوختي. د لنډی کوتل یو شمیر اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته ویل چې په تورخم کې اوس مهال وضعیت آرام دي، جګړه نشته خو لار بند ده. د تورخم دروازه د 3 فبراير د میاشتې په 28مه د پاکستان له لوري د هر ډول تګراتک په مخ وتړل شو. پاکستان تور پوری کوي چې دا دروازه د طالب ځواکونو لوري په یو ممنوع ځای کې دی پوستې په خبرګون کې تړلې. خو د طالبانو حکومت ویلي چې دوی په خپل خاور کې د تاسیساتو د جوړولو حق لري.
امریکا ته د افغانانو د سفر د بندیز په درشل کې ګڼ شمېر هغه افغانان چې له امریکایانو سره کار کړی دی بې برخلیکه حالت کې پاتې دي. د امریکا ولسمشر تازه خپل حکومت ته امر کړی چې د امنیتي ملحوظاتو له کبله هغه هیوادونه مشخص کړي چې امریکا ته د وګړو سفرې ممکن خطر له ځان سره ولري. لویدیز اژانسونو د امریکایي سرچینو په حواله ویلي ډونالډ ټرمپ ممکن همدغه ونې د افغانانو او یو شمېر نورو هیوادونو پر وګړو د سفر بندیز اعلان کړي. نور حال د اسد الله لودین په ریپورت کې.
امریکا ته د افغانستان د اتباعو د سفر احتمالي بندیز هغه افغانان اندېښمن کړي چې په درېمو هیوادونو کې دیره دی او متحده ایالاتونو ته د سفر په تمه دي. محمد الیاس هغه افغان ځوان دی چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ژباړن پاتې شوی دی. هغه چې دا مهال په قطر کې دیره دی د فرانسې خبری اجانس ته ویلي په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره د کار له کبله له خطر سره مخامخ دی او اوس متحده ایالاتونو ته د تګ هیله یې هم مړاوې شوې. هغه ویلي امریکا ته د تګ چارې په تیرو درېو کلونو کې ټکنۍ او له ډیرو پلټنو او پوښتنو سره ملې وي، نو ځکه تر اوسه قطر کې پاتې دی. محمد الیاس د فرانسې خبری اجانس ته ویلي چې د پخوا څو کاله د امریکا په کولورادو ایالت کې ژوند هم کړی دی. نوموړی په قطر کې د امریکایي ځواکونو په هغه کم کې میشت دی چیرته چې شاوخوا 2000 نور افغانان هم امریکا ته د تګ په نیت بیول شوي دي. په دغه کم کې د محمد الیاس 22 کلنه خور هم میشته ده چې د دریو ماشومانو مور ده. محمد الیاس ویلی ل دریو کلونو انتظار روسته د خور د امریکا ویزه راغله او امریکا ته د سفر لپاره ورته ټیکټونه هم وشول، خو وايي د ډونالد ترامپ ل یو اجرایی فرمان روسته د هغه سفر لغو شو. ترامپ وخت د بیا راتک په لومړی ورځو کې په امریکا کې د پناهغښتنې بهیر او دغه راز نږدې ټولې بهرنۍ مرستې وزندولې. ترامپ تیر اونۍ خپل حکومت ته لارښوونه وکړه چې هغه هیوادونه په نخښه کړی چې د اتباعو سفر د امنیتي اندېښنو له کبله ممکن بند شي. ویل کیږي چې د ترامپ دغه بندیز به د هغه د لومړی دورې هغه بندیز ته ورته وي چې د وو اسلامي هیوادونو پر اتباعو یې لګولی وو. هغه مهال بندیز کې افغانستان شامل نه وو، خو نور هیوادونه چې د نوملار کې راغلي وو عراق، یمن، سوریه، لیبیا، سومالیا، ایران او سودان وو. د امریکا د حکومت یو سرچینې چې د نوم نه خودو په شرط فرانس پرس سره خبرې کړې ویلي ممکن همدغه اونۍ ډونالد ترامپ یو اجرایی فرمان ورکړي چې لمخې به یې امریکا ته د افغانانو او یو شمېر نورو هیوادونو د اتباعو سفر بند شي. فرانس پرس ویلي دغه فرمان به شاوخوا 15,000 هغه افغانان متاثره کړي چې افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی او دا مهال په درېمو هیوادونو کې دیره یا افغانستان کې پټ دي.
دا سمحال چې په سعودي عربستان کې امریکایي او اوکرایني چارواکي خپل کې سره خبرو تناستي، اوکرين پاوس پر مسکاو د ډرونونو پراخ بریدونه کړې دي. تفصيلي په دې ريپورت کې اورو.
اوکرين نن سهار وختي د روسي پر پلازمینه مسکاو او شاوخوا سیمو د بي پيلوټ الوتکو پراخ بریدونه وکړل. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس راپور لمخه په دې حمله کې 2 کسان وژل شوي، 13 ټپيان دي او د استوګنی ګن کورونه او تاسیسات زیانمن شوی دي. د روسي دفاع وزارت ویل دي چې د روسي پر لور توغول شوی دي اوکرين ټول 318 ډرونونه لمین زوړل شوی دي. معلومه نه ده چې د دې ډرونونو ټول شمیر څو د پتیرو څونه یو کې پر روسي د اوکرين تر ټولو لوی بریدو. له مسکاو او شاوخوا سیمو پر رسیدلو تصویرونو او ویډیوګانو کې چې اصليت نه دی تایید شوی ښکاری چې ډرونونه د استوګنی پر کورونو لګیږي. اوکرين د دې حمله مسؤلیت نه دی منلای. پر ټلګرام شبکې له اوکرين څخه په خبرو شویو نتایج شویو ویډیوګانو کې هم د مسکاو پر سیمو د حمله نه ښکاری. د مسکاو خاروال سرګي سوبیانین پر ټلګرام شبکې لیکلي چې د هوایي مدافع ځواکونو هغه اویا ډرونونه چې د مسکاو پر لور وشتل شوی وو شنډ کړی دي. د دې حمله په ترڅ کې د مسکاو په اصلي هوایي ډګر کې الوتنې ګډوډې شوې دي. د روسي د هوایي ترانسپورت فدرال ادارې خبر ورکړی چې د دوه مودې دوه او ژوکوفسکی په هوایي ډګرونو کې الوتنې د لنډ وخت لپاره وځندېدلې او وروسته د ونوکوا هوایي ډګر هم الوتکو ته د کېناستو اجازه ورنه کړه. په عین حال کې روسیه هم په تیرو څو ورځو کې د اوکراین پر تاسیساتو او ملکی اهدافو حملو ته زور ورکړی دی. اوکراینی چارواکو نن هم وویل چې د اوکراین د هوایي مدافع ځواکونو د روسیې یو اسکندر ام دولت توغندی او نه اویا ډرونونه کشف او ویجاړ کړل. د هوایي مدافع ځواکونو په یو بیان کې ویلي دي چې له 15 روسی ډرونونو سره د رادارونو تماس پرې کړی دی. د بیان لمخې د هوایي کشف دا عملیات د دنیپروپتروفسک، کیف، اودیسه او خارکیف په ګډون د اوکراین په بیلابیلو سیمو کې ترسره شوي دي. له بلې خوا د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو د لارو چارو په اړه د بحث لپاره د سعودي عربستان په کوربتوب په جدې ښار کې د متحدو ایالتونو او اوکراین د جګپوړو ډیپلوماتانو مذاکرات نن پیل شول. په دې خبرو کې د امریکایي پلاوی مشري د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او د اوکراینی پلاوی مشري د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر اندری سیبیها کوي. د اسوشیټیډ پرس خبری اژانس د راپور له مخې نن سهار خبریالان هغې خونې ته چې د امریکا او اوکراین پلاوی روغبړ سره وکړ د لنډ وخت لپاره ورپرېښودل شول. ښاغلی روبیو ویلي دي چې د دې خبرو نتایجو ته هیله مند دی. همداراز د اوکراین د ولسمشر د دفتر رئیس اندری یرماک چې په اوکراینی پلاوی کې شامل دی نن پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې له امریکایي پلاوی سره د دوی خبرې ډېرې رغنده پیل شوې.
له خبرونو ورآخوا
دا د ازادي رادیو دا افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیر شپې له ناستې وروسته نه غړو هیوادونو یې په یو ګډه اعلامیه کې د نړیوالې جنایي محکمې د څارنوال د هغه وختونه چې لمخې باید د طالبانو مشر او د سترې محکمې رئیس ونیول شي ملاتړ کړی دی. تفصیلي په دې رپورټ کې
فرانسې، ډنمارک، یونان، ګیانا، پاناما، سویلي کوریا، سیالیون، سلوانیا او انګلستان هغه نه هیوادونه دي چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله او د طالبانو د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو په تړاوي د نړیوالې جنایي محکمې د غوښتنې ملاتړ کړی. دغه نه هیوادونو د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیر شپې له ناستې وروسته د یوې ګډې اعلامیې په ترڅ کې د ملاتړ اعلان کړی. په ملګرو ملتونو کې د ډنمارک دایمي استازي کریستینا مارکوس لانس چې افغانستان کې خزا سول او امنیت په نوم د ګډه اعلامیه ویلو سو ویل
موږ پر طالبانو غږ کوو چې سمدلاسه د بشري حقوقو رواني سیستماتیکي سرغړونه ودروي، په ځانګړي توګه هغه تبعیضي پالیسۍ او کړنې چې د ټولو خزو او انجونو بشري حقوقو او بنسټیزې ازادۍ تر پښو لاندې کوي. موږ همداراز د افغانستان د مدني ټولنې د استازو، خزو او د بشري حقوقو د مدافعینو د غلي کولو یا ګواښلو هر ډول هڅې ردوو.
د اعلامیې په ټکو په افغانستان کې اوسمهال ښځې انجونې له ټولنیز ژوند حذف شوي، غږ یې ډب شوی او د طالبانو حکومت په تیرو څو کلونو کې له اتیا زیات فرمانونه او لارښوونې جاري کړي چې د ښځو او انجونو خپلواکي او ورځنی ژوند په نښه کوي. په اعلامیې کې راغلي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې د خصوصي او دولتي روغتیایي زده کړو په مرکزونو کې د نجونو د زده کړو او د ملګرو ملتونو په ګډون په ټولو غیر دولتي سازمانونو کې د ښځو کار منع کوي د هغو محدودیتونو زیاتوالی څرګندوي چې طالبانو د ښځو په حقونو لګولي. دې ګډې اعلامیې کې په افغانستان کې د یوناما د ماموریت د دوام ملاتړ هم شوی دی. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان د دغه ګډې اعلامیې هرکلی کوي. د ښځو د حقونو یو فعال چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
دا پریکړه باید زر تر زره ترسره شي. د سینسیټیو د حمله کړي نورو پریکړو په شان باندې یوازې د کاغذ په مخ باندې پریکړه پاتې شي، ځکه کچېرې د کورن ترسره نه شي او دا پریکړه واقعا عملي نه شي نو په افغانستان کې د ښځو وضعیت ورځ په ورځ خرابېدونکی دی. ورځ په ورځ خرابېږي، په ښځو باندې نور هم محدودیتونه زیاتېږي. د ښځو په ځوان کې البته مثبت تغیرات نه راځي، نور هم منفي تغیرات راځي.
نړیوالې جنایي محکمې په 13 جنوري میاشت کې د طالبانو د مشر او د طالبانو د حکومت د قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو د حکم غوښتنه اعلان کړه او د اعلان پر مهال دغه دوه طالب مشران د بشریت پر ضد جنایتونو او د جنسیت پر اساس د زورونو په قضیو کې په لاس لرلو تورن کړل. خو له دغه اعلان وروسته د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله خونزاده ته په یوې منسوبې وینا کې چې کورنۍ او رسنۍ خبره کړې وه نوموړي ظاهرا د دغه اقدام په غبرګون کې ویلي وو دوی د لویدیځ او ختیځ لاختارونو نه متاثره کیږي. که څه هم د ښځو پر ضد د طالبانو ځپونکي اقدامات په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوي، خو د طالبانو حکومت لا هم د خپل پالیسیو پر دوام او د دې اقداماتو پر عملی کېدو ټینګار کوي. طالبانو په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه تضمین کړي، خو په کور دننه یې د زده کړو او کار په ګډون په ښځو پراخه محدودیتونه لګولې دي.
د کندهار د سوداګرۍ او پنګونې خونی مسولین وایي سکل کندهار شاوخوا د 200 ټنه انځر د شاوخوا 110 میلیون ډالر په ارزښت په هر تصادر شوی دی. په دې اړه د سیمې څخه د ازادي راډیو ریپورت او ورپسې د روژې رنگونه خبرې.
په کندهار کې د وچې میوې د بستبندۍ مرکزونه اوس مهال انځر هند ته د صادرولو لپاره بستبندي کوي.
برابر چې موږ غنو یو د ورته وخت لرو نو دا څه پروس ورسې یوازې هندستان ته ځي. کوم
د بستبندۍ مرکز مسول جمیل احمد وایي سش کال د انځر صادرات شو خو د ناروغي لامل حاصلات لږو، چې همدا کمی د انځرو د بی د لوړوالي لامل سو.
سش کال خو الحمدلله خو صادرات یې شوه، حاصلات یې په یو کم اندازه هغه یو څه مرضونه هغه باغو چې کړي وه یو څه کم وه، خو بیا الله پاک ډېر ښه بازار ورکړي، ښه صادرات یې ډېر ښه وه، نو ښه په پروش ورسېدل. انشاءالله ښه په ښه قیمت ووتله. غوښتنې مو نو دغه چې د دولت څخه چې د تجاران ته اسانتیاوې برابرې کړي، د لې په داخل کې رقم د یو د فابریکو ته یو بار کې د سنور ضرورت یې هغه ماشینري هغه ورته برابر کړي، او د نور یو دو سره هم یو ارتباط ونیسي. نور یو دو ته هم د زموږ صادرات واسطي یوازې هندوستان ته ځي، یو کم کم یو دوبۍ ته هم ځي. داسې یو څوک څه کې دوبۍ ته هم
د کندهار او زابل د انځرو حاصلات شش کال د ناروغۍ له امله کم شوي وو. وس مهال د کنداري انځرو لوی برخه هین ته صادریږي، خو سوداګر وایي که حاصلات ډیر سي یوازې هین ته صادرات بسننه کوي. د عزیز الله او رحمت الله په نمونو د انځرو د سوداګر د طالبانو له حکومت غواړي چې د نورو هیوادونو بازارونه هم ورته خلاص کړي، ترڅو د حاصلاتو د زیاتوالي پر مهال د دوی د محصولاتو قیمت ونل ویږي.
ساش کال چې ډیر ژر خلاص و، اصلي د حاصل کمښت ساش کال په انځرو جړی کړیو مرز یې کړیو، نو څه سره کم سی و موږ غوښتنې دادی چې بعد موږ انځور ته نور هم باید په نور ملکو کې هم باید مارکیټ ته پیدا شي، باید خرڅ شي، اوس یوازې وې هندستان ته ځي.
زموږ معلومه چې جی یوازې انډیا ته ځي، نو چې نور ملکو ته صادرات وسی موږ په خوشاله کیږو چې نور مارکیټونه موږ ته خلاص شي. نو په دغه موږ ډیر خوشاله کیږو. شش کال خدای و چې مرزونه کړی و، دغه کم انځر کم و.
د کندهار د سوداګری او پنګونی خونی مسولین وایي سش کال د انځرو حاصلات او بی دواړه شوي. د یادی خونی مرستیال انجینر عبدالباقی بنا وایي په تیرو 9 میاشتو کې له کندهار څخه دروي زره 415 ټنه وچ انځر صادر شوي چې ټول ارزښت یې شاوخوا 110 میلیون امریکایي ډالر دی.
په تیرو 9 میاشتو کې دروي زره 415 ټنه د دغه جملې څخه یوازې وچ انځر صادر شوي دي، چې دا وو ارزښت 110 میلیون 813000 او 813000 امریکایي ډالر کې.
د کندهار شاولیکوټ او د زابل میزان ولسوالۍ هغه سیمې دي چې په لوړه کچه انځر تولیدوي، خو هر کال د وچکالۍ، ناروغي او د لارو د بندیدو له امله کروندګر او سوداګر سخت زیان ویني. سوداګر د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د نوو نړیوالو بازارونو د منډلو ترڅنګ د صادراتو د اسانتیاو لپاره لارې هم خلاصې کړي.
دروژي رنگونه
اوا یا خدا نه د تند احساس کو نه د لوګي ځکه چورزه په کې لنډ دی واه واه په کې یا خدا حرام آرامی ده اقتصادي مشکل لري واځه زه په کې نه ما چې زه مزه یم لور ملت په کې خراب ده.
روژه ماتی پرنو تبان د سده چې تیارې نه هر څوب نیسی، خو سکل چې موږ سرنګ ګورو دومره خلکو سره پیسې نشته، اقتصادي وضعیت ټولو خراب ده.
د روژې میاشت خو ډیره مبارکه میاشت ده، او دا میاشت د رحمتونو مغفرتونو میاشت ده. د میاشت کې د مسلمانانو ګناهونه بخل کیږي، نو د میاشت کې مسلمانان باید کوشش وکړي چې خپل عبادتونه خپل اجرا کړي. خو یو موضوع ده چې د افغانستان کې اوس خلک ډیر بے وزله دي، ډیر غریب دي، نشي کولای چې خپل حتا غدي پښلمی او مخامي ډوډۍ پیدا کی. نو یو سوال سم دي اغه مالدارو دوستانو نه دا دي چې کو کولای شي د خپل بے وزله سره کومک وکي، همکاري وکي، دو سره حد اقل دوه نو وکي چې دوه خپل د مخامي او د پښلمی ډوډۍ پیدا کی.
په جرمنی هیواد کې یو افغان مهاجر دلته تقریبا په اوړي کې دلته روژه ډیره اوږدای او ژمی کې بیا ډیره لنډی. موږ په افغانستان کې په ډیر کم توفیر سره حالت موږ درلودی چې په اوړي کې به روژه اوږده لږ بوږده کېدله او په ژمی کې به لږ لنډه کېدله. ولې دلته هغه شی بیخي زیات توفیر لري.